مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې د 12 بجو خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو کوروم. په دې خبرونه کې ته خبرونه لرو. له خبرونو وروسته د پلمړې نیمای کې ریپورتونه، او په دویم نیمای کې د تا د کرخې په غاړه پروګرام په تکراری بڼه وړاندې کوو. خبرونه د ملي حمیر سده.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټکی. د امریکا ولسمشر لخپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد ملاتړ جاری ساتلو ډاډ ورکړی. د سند حکومت په کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي لامل د جولای 28 نه بیرته د بندیزونو لګولو پریکړه کړې، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د هند سفر کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به له افغانستان سره د پرمختیايي او بشري مرستو په ګډون خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې دواړو مشرانو دوامدار دوړخیز ملګرتیا ته خپل ژمنتیا تکرار کړه. ولسمشر بایدن د امریکا ژمنتیا تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي، سو هغه د ځان د دفاع جوګوي. بایدن او غنی په دې خبره اتفاق وکړو چې د طالبانو وروستي عملیاتې د هغه د وی ضد وای د مذاکراتو للارې د شخړې د حل ملاتړ دي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې دواړه مشران د امنیت او سولې د ګډ هدف ته ملاتړ لپاره د افغانانو د ریاوزه کېدو په اهمیت وغږېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د جولای په 28 د چین په رسمي دوه ورځني سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له قریشي سره نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. شاه محمود قریشي د خپل چینایي سیال وانګي په بلنه د چین په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي چې قریشي چین ته د سفر مخکې په یو ویډیوي پیغام کې پاک چین دوستي او قوي ستراتیژیکا ملګرتیا وبلله. قریشي ویل چې په لیدنه کې بعد افغانستان او سیمې په حالاتو هم خبرې کیږي، او د چین پاکستان اقتصادي لاره په پروژو به هم غږیږي. نوموړي لاغي وروسته چین تتللې چې د جولای په 14 په کوستان کې په یو بمی چاودنه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسانو وژل شول. د سند حکومت د کورونا وایرس کیسونو کې زیاتوالي ته په کتو د ګل د ورځې نه د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه کړې. پرون د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا وایرس کاري ډلې غونډې د پریکړو له مخه په صوبه کې به تعلیمي ادارې بندې وي، په رستورانتونو کې دننه او بهر د خوړو اجازت پنه وي، او د بازارونو د خلاص پاتې کېدو وخت په هم راکم کړل شي. د حکومتي فیصلې تر مخه شاپینګ مالونه او بازارونه به د سحر له شپږو نه د ماښام تر شپږو خلاص وي، خو د وخت پابندي به د بیکریانو تر څنګ د ضروري سامانونو او دوایانو په دوکانونو نه وی لاګو. دا په داسې حال کې ده چې په سند او د پاکستان په نورو برخو کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه په زیاتېدو دي. د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې خبرداري ورکړې چې د وایرس ډیلټا بڼې هیواد د وبا د څلورمې چپې له خطر سره مخامخ کړي. د خیبر پختونخوا د ډایریکټریټ په سطح کارکونکي سرکاري ملازمین وایي چې په نوي مالي کال بجټ کې د خصوصي مراتو لاندې د دوی په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوې. دغه سرکاري ملازمین وایي چې د سیکټریټ په سطح د 10,000 پورې سرکاري افسرانو تنخواګانې زیاتې شوې دي، خو دوی ترې بې برخې دي، نو ځکه د تیرو 8 ورځو راهیسې یې کار بندیز روان دی. د احتجاج کوونکو افسرانو د تنظیم مشر امین خان پرون مشال ریډیو ته وویل
14,000 کی تقریباً لگ بھگ 10,000 افسران متلگی دلے گا 50,000 60,000 70,000 اس گرانا نہ 10,000 تے ور کوئی شروع دے 4,000 تے مور کوئی شروع.
احتجاج کوونکي وایي چې د 10,000 افسرانو ته تر څو دغه خصوصي مراد نوي ورکړل شوی تر هغې به هړتال جاری وي. د پیګاسس نومي اسرایلی کمپنۍ د جاسوسي سافټویر په اړه د تحقیقاتو معاملې وروسته پاکستان له ملګرو ملتونو نه د پلټنو او هند د احتساب په دایره کار کې دراوستو غوښتنه کړې. د پاکستان خارجه دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې د دفتر د ویان زاهد حفیظ چودري له خولې ویلي چې دوی اندېښنې لري چې د نړیوالو رسنو وروسته راپورونو سره سم هند د نورو کسانو تر څنګ د وزیر اعظم عمران خان خلاف د جاسوسي سافټویر استعمال کړ. په خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو نه د تحقیقاتو او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوي. د دې تورونو په اړه هند لاسه نه دی ویلي. د بخښنې نړیواله اداره او د 12 نړیوالو رسنو اتحادیه چې د معاملې څېړنې کوي ویلي دي چې داسې معلومیږي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نړۍ په هغو 14 پخوانو او اوسنیو مشرانو کې شامل و چې د اسرائیلو د NSO فرم ګروپ د جاسوسي سافټویر صارفینو معلومات هک کړي. رپورټ وایي چې د NSO صارفینو کې د هند، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو حکومتونه شامل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکیونه د هند سفر کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د جولای په 23مه په یو بیان کې ویل چې بلینکن به د جولای په 28مه د هند له وزیر اعظم نریندر مودی او خپل هندي سیال سوبرمنیم جیشنکر سره ملاقات کوي. د جنوبی ایشیا د چارو لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ډین تامسن ویل چې بلینکن به په داسې حال کې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ غوښتنه کوي چې د اګست تر پای له هغه هیواده د امریکا د ټولو ځواکونو وتل سرته رسیږي. ریڈیو خبرونه.
ملیحه میرزاده واچې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دوه منی مای کې درته د کرخه په غاړه پروګرام وړاندې کوو په تکراری بڼه. خو اوس رپورټونه د افغانستان او امریکای ولسمشرانو اشرف غنی او جو بایدن پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ډاډ ورکړی چې هیواد یې د افغان ولسمشر او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو یو ویان ولسمشر غنی د سولې د موافقې پر وړاندې یو خنډ بللو. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خبرداری ورکوي چې زرګونه نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. د موضوع تفصیل د احمد تکلن.
وروسته لدې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین پرون له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپل وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښت په یو خبر پانه کې ویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان لمخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیگانه یو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منی ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غنی او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره یې د اشرف غنی په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی، پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستاني مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
زموشت اټکل لمخه لزره جنگیالی د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راخلي دي او استخباراتي معلومات شي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالی هم د افغانستان پر لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټنځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکې بیا له سره جوړي او د حمدو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هسې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړي. د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او وی ویل دې ډلې چې د د په وینا له طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې پالي پاین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړای دی. حمدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاو چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي او زیاته کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
د احمد تکل رپورټ موریده. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاوی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې هلته کوم حالات جوړیږي اغیز به پر پاکستان خامخاوي. نوموړی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید کامیاب شي او په دې لاره کې پاکستان لا هم پکار دی چې خپل رغنده رول ولوبوي. آفتاب شیرپاو د هم ویل چې که افغان حکومت او یا هم طالبان د پاکستان د پښتنو قام پرستو ګوندونو څخه د درېمګړیتوب غوښتنه وکړي نو دغه ګوندونه پرې غور کولی شي. له نوموړي سره زموږ خبریال سراج ظهیر خبرې کړې.
مونگا نگوارو چی حالتا دی خانه جنگی وشی، مونگا نگوارو چی حالتا دی خمون کرابا وشی، مونگا نگوارو چی داسی حالات پیدا شی چی طول دا خطه که دا آمن آغا چی کم مونگا غوارو چی کم تم وزا مونگا چی آغا دی آغا که دی سو کامیابی و نشی. نپا دی لیا سرا او حالات دی تشویشناک دی آر یا رس سرا حالات خرابی گین دا سلسله لا فلال هم دا شانتی روانه دا نو
شیرپاو سیب تاسو چی کم ایشاره کم اڑخت اکڑلا نو دا دی با پا پاکستان بانی سا سراتوی تاسو پا دی سن نظر لره
نو پاکستان بانده خوب لازمی خبر را چی اثرات ای لکه چی مونگا گواندیان و دلتا دا مونگا مخی ندام را دلتا افغان ماجر مخیم دلتا آغشته او کو حالات آغشی نو خامخابا مونگتا زمونگا پارا تشویشی او مونگا غوارو چی دا امن طریقه سر پر امن طریقه سر حال روزی حال زلی پکی اوشوی دا آخری اوش دا اختر نمخیم پکی ملاقاتون اوشو دا افغان مشرانو دا طالبانو پا خپل منسکی خو آغام سر نتیجه خیز آغی تا نو ارون رسیدل نو پا دیلی اصرا خامخا بیا پدې کې دا کم د پاکستان او د افغانستان چې دا تعلق کې کم هغه راغلی دی ډېر حال هغه شانتې ښه نه دي نو دغه بذات خود یو لوی تشویشناک خبره ده چې دا کم صورت حال اوس روان دی د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د مشرانو چې کم بیان بازی ده یو بل پسې ده.
تاسو چې کومه د اعتماد د فضا خبر وکړله تاسو مخکې سفرونه هم افغانستان ته کړي دي زه به دلته دا پوښتنه وکړم شیرپاو صاحب تاسو نه چې کومه کم پرسته پارټیانې دي چې په هغې کې عوامي نیشنل پارټي ده یا قومي وطن پارټي ده یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده دا چې دی د دې پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو
گو ہے اس کو فریقین دی التا نو فریقین کو اگوی خمونگ تا صدا سے دعوت نہ دے را کرے فریقین کی چی بھئی را شہتا سے پاک اخفل جو کردار ادا کے مونگا دے لیا سرا دے لیا حکومت ماندے یو اگا تولی شو یو اخفل آوازو چا تولی شو دا سچ کیږي په دې باندې خپل آواز چې ټول دا غیر لپاره خپل ملګرو سره ټول سره یو ځای کېدل آواز چې ټول چې بي دا یو تشویشناک حالات دي نه دا خو مونږ خپل حکومت هم خبر وو هلته هغې کې په خطه کې چې دا کم صورت حال دی او دا کم کم ملکونه چې دي دې کې کردار ادا کولی شو په د گوانډیانو کې نو هغوی هم تمګه دا درخواست کوو چې بھئی خپل یو راشه او ستاسو هم په دې کې یو هغه دی یو سزا په دې کې خپل هغه په دې کې حل ځلې وکړي.
اخیری پوښتنه زما دا نه شیرپاو صاحب چې تاسو څنګه خبر وکړل چې تاسو د خپل حکومت سره یعنی د پاکستان د حکومت سره خبره کولی شئ نو تر اوسه پورې چې دا کم د امن د سولې دا خبرې را روانې دي دې لړکې تاسو د پاکستان کردار ته هم کتلی وي نو د پاکستان د حکومت سره کومه خبره تاسو کړې ده چې دې لړکې تاسو غوره کردار ولوبوئ؟
غوره د پاکستان حکومت سره مونږ خبرې نه دي کړې مونږ خو یو آواز اوچت کړی دی مونږ خو په حزب اختلاف کې وو او په دې لحاظ سره مونږ خو بس صرف آواز اوچتو چې بھئی دا شی ٹھیک دے دا تھی ادا سے غلط تھے ادے کے ادا دو صوبے خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان تم دیسی میں مان دا پختان پرات جی نہ پکار دار چھ دا وی دل تم دے مشران نہ پکے تپو سو کی چھ پیسے کول پکار دی دکہ جی آسان کو پونگم پرو دی دے تو لگا او مخکم مونگا زمونگا معیشتم آغا شوے دے او دیر تکلیفاتم دا تیر کری دی
آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن پارټي مشر چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس پر پاکستان باندې ساغیس پریوزی پر دې موضوع د سراج ظهیر پښتنې ځواب وله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیجینګ کې دی. د شننکو په باور پاکستان د کوهستان د سو سیمې د پیښې نه پس د بیجینګ سره د خپلو اړیکو د بیا ټینګولو هڅه کوي او چین ته د قریشی تازه سفر هم په همدې موخه دی. د جولای په 14مه په بر کوهستان کې په یوه بس کې په 14 کې د نهو چینایانو په ګډون 12 کسان وژل شو. بیجینګ هغه پیښه د یو برید په نوم یاده کړې وه او له اسلام آباد د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جولای په 14مه ویلي چې د خیبر پښتونخوا د بر کوهستان په داسو سیمه کې د برید د پلټنو لپاره یو 15 کسیزه چینایي ډله پاکستان ته په سفر ورغلې ده. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان کې تر دې پیښې وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډول شوې وه. نور حال د مجید بابر پر رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل چینایي سیال وانګ یی په بلنه دا مهال په بیجینګ کې دی. د جولای په 23مه په خپل یو ویډیو پیغام کې قریشی د دې دورنی سفر د ایجنډې تفصیل بیان کړو. د پاکستان او چین دوړخیزه اړیکو ته بیا کتنه کول دي او زموږ حکومت دوړخیزه او ستراتیژیکي ایجنډا ده د هغې جاج اخیستل دي. د افغانستان په اړه چې د دواړو هیوادونو کوم سوچ دی هغه یو بل سره شریکول دي او په اړاد یو بل باور ترلاسه کول دي. په دې اړاد دواړو هیوادونو تګلارو ته کتنه کول هم د دې بحث برخه ده او په سیمه کې د روانو حالاتو جایزه اخیستل دي. قریشی په دغه ویډیو پیغام کې زیاته کړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو په اړه خبرې به هم د دې سفر پر مهال د ایجنډې برخه وي. سوره د مخکې قریشی یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي ول چې په داسو کې د یوې 14 پر مهال د نهو چینایي کارکونکو د وژنې نه پس ورته وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر هدایت ورکړي دي. خو په دې یو نیم منټه ویډیوي پیغام کې د داسو د پیښې ذکر نه و. بلخوا د جولای په 23مه له مشال لیجو سره په خبرو کې د خوراک وفاقي وزیر سید فخر امام وویل حکومت به ډېر ژر د داسو په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. دا ډېره زیاته بدمرغه پیښه وه او اوس حکومت به خپلې هڅې تر هغې جاري ساتي تر څو چې د دې پیښې ذمهوار کسان یې نیولي او سزا کړي نه وي. دا د پاکستان د حکومت ذمهواري ده. د جولای په 14مه د بر کوهستان په برسین سیمه کې شوې دغه پیښه کې د نهو چینایانو په ګډون 12 کسان وژلې شوي او 6 نور ژوبل شوي ول. په ابتدایي توګه ځینې پاکستاني چارواکو دا یوه حادثه او ځینو ترهګریز برید بللی و. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیجان په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا یوه ترهګریزه پیښه یاده کړې وه او له اسلام آباد د پیښې د پلټنو په دې برید کې ککړو کسانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. دا چې آیا د داسو د پیښې په اړه د حکومتي چارواکو متضاد بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رښتې کمزوري کړي، نو ځکه پاکستان بیجنګ ته د شاه محمود قریشي استول ضروري وګڼل. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي او د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د قائمه کمیټې غړي انوار الحق کاکړ وویل د دې برید مرکزي هدف د دواړو هیوادونو تعلقات وو.
داسو انسیدنت چې کوم شوی په دې کې یو اسټابلیشډ فیکټ چې هغه دا دی چې ټارګټ چې دی هغه پاکستان چاینا ریلیشن شپ، هغه هغه پنځه تنان یا اته تنان چې کوم بدقسمته دی د خرکارۍ ښکار شو هغه خلک خو نه دي. دا لوی ټارګټ دغه و چې د پاکستان او د چین په منځ کې اړیکې چې کوم دي هغه خرابې شي. دغه کوم سټریټیجیک ابجکټیو چې د هر چا غوځار دی هغه د هماغه خلکو د کوم د ډیری خلاف سټیټیټ پوزیشن دی پاکستان دی او سیپک د هغې یو فلیکشن پروجیکټ دی. نو دوی کتم دا نه غواړي چې د پاکستان او د چین چې سټریټیجیک او ډیفنس ایریا کې ریلیشن او اوسا کنورټ کیږي
خوب پیخور کی دا چین پاڑا دا مطالعاتی مرکز ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد انور وائی چی چین او پاکستان سمرا نگدی ملگری دی نو دا دوارو خواو چارواکو تا دا داسی پیخو نپس دا لا دیر احتیاطنا کار اخستل پکار دی.
ضرورت محسوس شوی د دې په بنیاد باندې د اختر نه سمدستی پس چیرې وزیر خارجه دا دوره چې دا دغه حواله سره دا چې د بیانونو حواله سره که څه غلط فهمي پیدا شي چې دغه د لری کولو کوشش وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل ویډیوي پیغام کې هوټ سرګند کړي چې د دې سفر سره بعد دواړو هیوادونو تعلقات نور پیاوړي شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د سیول سیکریټریټ د 1400 مامورینو څخه د 1000 ماشونه لوړ کړي، خو د 1400 نور غې نه دی لوړ کړي. د کوم ملازمینو چې تنخواګانې زیاتې شوې هغه د سیکریټریټ په کچه او د کوم هغه چې نه دی زیاتې شوې هغه د ډایریکټریټ په کچه کار کوي. اوس دغه 1400 مامورین د احتجاج او کاربندیز لالارې د خپلو ماشونو د لوړولو او د نورو مراعات غوښتنه کوي. حکومت تر اوسه د دغو ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو په اړه کوم سندی ویلی، خو نور تفصیل د غلام اوس پر رپورٹ کې اوریدل.
په دغه اړه د احتجاج کوونکو افسرانو د تنظیم مشر امین خان شال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې په 1400 د گریډ 1 نواخله تر گریډ 21 پورې د 1000 لوړ پوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعاتو ورکولو د لارې د روان مالي کال په بجټ کې 1.5% اضافه شوې ده. ولې د پاتې 1400 افسرانو په تنخواګانو کې د 10% اضافې نه علاوه د خصوصي مراعاتو د لاندې هیڅ اضافه نه ده شوې؟
تقریبا 14000 افسران دي په صوبه کې. 14000 کې تقریبا لګ 10000 افسرانو ته لګېدلې ده. 50000، 60000، 70000
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د محکمې اسیسټنټ ډایریکټر عطا الله خان وایي چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منلې شوې نو تر هغې به په دفترونو کې د دوی کاربندیز دوام لري.
چې مین تاسو کوم ګورئ نو هغه 14 ډایریکټریټس دي. هغه کې انفارمیشن دی، هیلت دی، لایف سٹاک دی، فشریز والا دغه شان پکې، انوایرمنٹ پروټیکشن ایجنسی دا، ایجوکیشن دی، هایر ایجوکیشن دی، ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن دی. چې څوم قلم چور 48 کړو دیوس چې تاسو کار کوئ موږ ته چې تاسو خو چې کار تاسو نه کوئ نو اوس کار څوک کوي؟ تاسو خپل کار کوئ کنه؟ اته ورځې زمونږ د 48 پورې شي ورکینګ ډیز، ادروایز چې نه پکې اومي او زموږ سره ټول ډپارټمنټس چې کوم دي هر یو ډایریکټریټ هغه به خپل د غم لګولي پټي بم لګولي احتجاجي خپل بینر بم لګولي کار ایم سټاپ ته نو موږ لیګل کمیټي یعنی هم جوړی کړی دي. هغه پروسیکیوشن نه چې هغه بچو کې کم قانوني جنگ دی هغه بکی دغه شان اکشن کمیټي یعنی جوړی دي.
تر دې دمه د چارواکو لخوا د ډایریکټریټ په سطحه د پښتونخوا د سلورو زرو سرکاري افسرانو د غوښتنو د منلو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلی شوي او نه حکومت د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د سیکرټریټ په کچه د سرکاري افسرانو تنخواګانې ولې زیاتې شوې دي او د ډایریکټریټ د څنګ لاندې د کارکوونکو افسرانو تنخواګانو کې دغه اضافه ولې نه ده شوې. خو احتجاج کوونکو ځینې افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ورله د دوی د غوښتنو د منلو ډاډګیرنه ورکړې ده. خو دوی وایي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د منلو اعلان نه وي شوی نو تر هغې به د دوی کاربندیز دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. پاکستان په سلورم ځل په ټیک ټاک بندیزونه لګولې دي. چارواکي وایي دا بندیزونه ځکه لګولې چې د ټیک ټاک انتظامیه له اپلیکیشن څخه د غیر اخلاقي موادو په لرې کولو کې پاتې راغلې ده. بلخوا په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي د دا رقم بندیزونو مرام مخالف اوازونه خاموشه کول او په حکومت د نیوکو مخه نیول دي. په پاکستان کې خوښ 4 کروڑ کسان د تفریح او معلوماتو لپاره ټیک ټاک اپلیکیشن کاروي چې ډېر یې د کلیوالو سیمو خلک دي. نور معلومات ته شاهین بنیری په ریپورت کې.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د جولای په 20مه په خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولنیزې میډیا شبکه ټیک ټاک تړلې ده او اوس ورته په پاکستان دننه څوک لاسرسی نه لري. ادارې زیاته کړې ده دا ګامې ځکه پورته کړې چې د ټیک ټاک انتظامیه د ژمنې سره سم د دغه اپلیکیشن څخه غیر اخلاقي مواد نه دي لرې کړې. ټیک ټاک له پدې اړه سن دی ویلې. خو په پاکستان کې د حقونو فعالان وایي چې د ټولنیز میډیا په شبکو د بندیزونو مرام د غیر اخلاقي موادو د مخنیوي پر ځای د مخالفینو اوازونه خاموشه کول او په حکومتي پالیسیو د ولسی نیوکو مخه نیول دي. په دغه اړه په اسلام آباد کې معلوماتو ته د لاسرسي د یوې غیر سرکاري ادارې مشر انور خان یوسفزی وایي
ظاهر ابر ما ته هو خپل ځاني د دغه نه زیات لکه کنټینټ سه هنري عام شرا کې په هاشي وړي نه هره نه نه زیات کوم دې ماته دا کاری چې دا اقتدار صاحب اقتدار کم خلک دي داغي غټ تګدارې چې دا پولیټیکل وا خلک چې کم هغه وازونه چې کم په نورو طریقو باندې هو نشي کېدی دا په ریډیو باندې په ټی باندې یا په اخبار کې هغه په دې طریقه باندې باندې کړی شي.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې په خپل بیان کې زیاته کړې ده چې تازه بندیزونه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون لاندې عملي کړې دي. خو په دغه اړه په پاکستان کې د بولو بی په نوم د حقونو د ادارې مشر اسامه خلجی وایي چې دا قانون په سمه توګه نه کارول کیږي او داسې پریکړې د خلکو بنیادی انساني حقونه د خپل لاندې کوي.
دیکھ یو خو تاسو کنٹرول کول غواړی چې ځوانان چې دی خاص کل جن کوي په انټرنیټ باندې څه کوي د غي څه کانټینټ دی کم چې کریټیو کانټینټ دی لکه سندرې وی اکټنګ کول یا رقص کول دا چې دی دی نه مرنی دی نه غواړي چې دا وشي. بل دا خبره ده چې په ټیک ټاک باندې چې دی ډیر زیات انډر پریویلج خلک دی هغه ډیر زیات دی دی هغه نه دی دا الیټ نه دی اور دا غی چې کم کانٹینٹ دا غا دا الیٹ چه ده ور دینه غنی وای چې دا نه دی کېدل پکا.
دا بندیزونه په داسې حال کې مخ ته راغلي دي چې په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي خواوشا 4 کروڑ ته رسیدلې دي. په پیښور کې د حقونو یو بل فعال او د موبایل اپلیکیشنز جوړونکي شفیق گیګیانی وای په ټولنه کې د رائے او تخلیقي صلاحیتونو د اظهار او ساتيري فرصتونه کم دي ځکه ډیرو خلکو سوشل میډیا ته مخه کړې ده خو هغه هم وخت په وخت د بندیزونو ښکار کیږي.
دا مسله ډیر انتهایی ذات کروشل پدې دا چې د خیبر پختونخوا کې بلکې وزویم چټور په پاکستان کې سټیډیمز نشته، تھیټرز نشته، دا رنګي پلی گراوندز نشته، نو خپل ځان ایکسپرس کول او میډیمز نشته. ټیک ټاک بیا یو د ذریعہ رااله چې هغه کې بیا خپل ځان دی ایکسپرس کول شو، خپل ځان دی نور خلکو سره شریکول شو، خو بیا بار بار چې دی هغه باندې بندیز لګي د حکومت طرف، دا بالکل د خفګان خبر ده.
د یادونه وردا چې لدی وړاندې په پاکستان کې د حکومت او عدالت دواړو لخوا په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او واتس اپ هم بندیزونه لګول شوې دي. چارواکو وخت په وخت ویلي چې دغه بندیزونو وجه امنیت ټینګ ساتل او د غیر اخلاقی موادو مخه نیول دي.
د شاهین بنیری د رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ترسي ګو 12:30 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز باندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې هیواد به له افغانستان سره د پرمختیايي او بشري مرستو په ګډون خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو دوامداره دواړخیزه ملګرتیا ته خپل ژمنتیا تکرار کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د جولای په 23مه د چین په دوه رسمي دوه ورځني سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له قریشي سره نور لوړ پوړي چارواکي هم ملګري دي. پاکستان سرکاری ریډیو خبر ورکړی چې قریشی چین ته د سفر مخکې په یو ویډیوي پیغام کې پاک چین دوستی او قوي ستراتیژیک ملګرتیا وبلله. د سند حکومت د کورونا وایرس کیسونو کې زیاتوالي ته په کتو د ګل دورځ نه د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه کړې. پرون د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا وایرس کاری ډلې هونډې د پریکړو لمخه په صوبه کې به تعلیمي ادارې بند وي، په ریسټورانټونو کې دننه او بهر د خوړو اجازه پنوي او د بازارونو د خلاص پاتې کېدو وخت هم کم کړل شي. د خیبر پښتونخوا د ډایریکټ ریټ په سطح کارکوونکي سرکاري ملازمین وایي چې په نوي مالی کال بجټ کې د خصوصي مراتو لاندې د دوی په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوې. دوی وایي چې د سیکرټریټ په سطح د 100,000 لوړ پوړو سرکاري افسرانو تنخواګانې زیاتې شوې، خو دوی ترې به برخې دي، نو ځکه د 13 ورځو راهیسې کاربندیز روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې د 100,000 افسرانو ترسو دغه خصوصي مرات نه وي ورکړل شوی، تر هغې به هړتال جاري وي. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پیګاسس نومي یو اسرائیلی کمپنۍ د جاسوسي سافټویر په اړه د تحقیقاتو معاملې وروسته پاکستان له ملګرو ملتونو نه د پلټنو او هند د احتساب په دایره کار کې دراوستو غوښتنه کړې. د پاکستان خارجه دفتر پرون په خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکي اونۍ د هند سفر کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې بلینکن به د جولای 23مه د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او له خپل هندي سیال سوبرمنیم جیشنکر سره ملاقات کوي.
دوام علی حمیرزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوریدونکو اوس درته احمد الله د کرخې په غاړه پروګرام وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په تکراری توګه اوریدئ.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
اوریدونکو د کرخې په غاړه خبرونه کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د نن ورځې کرخې په غاړه پروګرام کې بعد افغانستان په روان صورتحال او د دې حالاتو له وجې په ممکنه ډول د کډوالو پاکستان ته د راتګ په حواله به بحث لرو. په پروګرام کې را سره عباس خان صاحب موجود دی، نوموړی کمشنر دی د افغان کډوالو په پیښور کې د افغان کمشنریټ. عباس خان صاحب نه علاوه لږه شیبه وروسته موږ سره به په خبرونه کې زردشت شمس پخوانی سفارتکار دی، دغه شان قیصر خان افریدی چې د یو این ایچ سی آر د کډوالو چې کومه اداره ده هغې په پاکستان کې ویان دی، او قدالی خان زدران صاحب چې د افغان کډوالو یو مشر دی په میاوالی پنجاب کیمپ کې. دوی به هم په پروګرام کې لږ وروسته را سره راځي، خو بې ورزو د عباس خان طرف ته او د خبرونې پیل چې کوم دی هغه د عباس صاحب نه کوو. تاسو ستړي مشي وایو عباس صاحب.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. عباس صاحب، لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل چې د افغانستان موجوده چې کوم صورت حال دی، لکه څنګه زمونږ اوریدونکو خبر دي چې اغلته تاوتریخواله روان دي، طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ په مختلف ولایتونو کې، نو داسې یو ویره سرګندیږي او ویل کیږي چې کېدې شي کډوال چې کم دي، ځکه چې دا جګړه زیاتیږي، نو کډوال دې طرفون ته راوړي، یعنی پاکستان ته. نو پاکستان حکومت په دې حواله سره څه پالیسی جوړ کړی ده چې آیا کډوال راځي څه به کوي هغه د پاره؟
دا د وخت ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې، او د دې اثرات چې دي نو دا په ټول ریجن باندې پریوزي به. زمونږ هوټل ډېر زیات خواهش دی او د وګانې کوو چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې سلويخ کال نه سیوا وشو چې هلته دا خونریزي روانه ده، او د افغانستان د خلکو د امن چې دی دا د هغې اوس یو حق دی. پاتې شو دا خبره چې د پاکستان حکومت بس دغه کوي لکه څه فیصله به کوي. نو سلويخ کال وشو چې مونږ دلته افغان مهاجرین مونږ سره دې وخت ډېر دي په افغانستان په پاکستان کې مختلف صوبوں کے،
صحیح،
او پمونگ باندې هر قسم کو خراب حالات هم راغلی دي، مونږ دي سره همیشه ولاړیو، او اوس پورې صدا سي اقدام نه دی غشتي چې دي مونږ په زور واپس لګلی،
صحیح.
نو مونږ خپل کوشش دا دي چې په افغانستان کې امن راشي، او ولته دا ټول د خپل کورونو رونه سي، او کو ان کیس دي راوت راغل افغانستان کې حالات خراب شو دي پاکستان سایت ترال، نو مونږ به د دې موږ شنت مل مستیاکو چې څنګه مخ مونږ کړه دي.
ابا سب لکه پاکستان کې یعنی مختلف قسمه خبرې کیږي، په اوله کې د حکومت لخوا دا قسمه بیانونه راتلل چې خدای مکل ته حالات خرابېږي نو سرحد به بندو، او نور کډوال چې کم دي هغه نشو کولای چې نور کډوال راشي. خو بیا چې کم ان کیمرا بریفینګ شوی په پارلمان کې، نو هغه کې بیا د اغې نه د زرایو یا سرچینو تر لاندې دا خبرونه راووتل چې د کم فوزي مشرانو هغه دا خبره وکړه چې 15 تر 10 لک پورې کډوال پاکستان ته راتللی شي، او د لپاره به د سرحد سره نږدې چې کوم ځایان نه قبایلی زلو دلته بول تیاریانې کوو، نو آیا باقیش کدی راځي نو دغه ځی پورې به محدود ساتل کیږي؟
دا جی بالکل تاسو خبره ټیک ده، پاکستان جی دی پخپلم حالات ټیک نه دي، او تاسو وګورئ د مونږ باندې معاشي حالات هم ډېر تنگ دستیره باندې راغلي، دا سکیورټي حالات هم دي، او مونږ باندې آلریډي د تقریبا 10 لکه افغان مهاجرین چې دی هغه د وخت په پاکستان کې دي. نو د پاکستان خواهش خدا نه دی چې دلته نور کډوال راشي، ځکه چې دا نه د افغان خواهش دی او نه د پاکستان خواهش دی،
صحیح.
دا به هیڅوک نه غواړي چې د دې مشکلات کې اضافه وشي. او فرض کړه دی دلته رال اول خو زمونږ کوشش پدای چې مونږ ولوم اغزه کې په دې بارډر ایریا سره په یو خاص ډیسټنس کې ولوموږ کمپونه جوړ کو، او اغزه کې ولوموږ خیال وساتو هر قسم چې څومره د دې ضرورت دی صحت والا او غته دی د نورو دی د اوسېدو دی نو غټول بولونګل تکو. نو دی وخت زمونږ هم دا پلانینګ راوند دی بل،
صحیح. نو او اباس د ممکنه څومره کډوالو لپاره لکه که حکومت تیاری کوي، نو ستاسو په خیال څومره کډوال راتللی شي او تیاریانی سره روان يم دي لپاره؟
دا د وخت کې افغانستان کې حالات ډیر زیات انسرټن دي، هیڅوک دا نشي ویلی چې دا خامخا به ریفیوجیز راځي، کېدی شي رام نشي، هیڅ حالات پته نه لري. 79 کې او په 2021 کې ډیر زیات فرق دی په حالاتو کې. نو زمونږ خو دا مونږ سم نشي ویلی چې دا به څومره راځي، او مونږ خپل طرف نه چې یو محتاط اندازه دا مونږ چې کوم خپل کیلکولیشن کړی دی، نو هغه هم دا 5 لک نه ولا 7 لک پورې دي. او د دې د انتظاماتو خبره څنګه ده، نو حکومت پاکستان ډېر کلوزلی لګیا دی مانیټر کوي دا سچویشن په افغانستان کې، او کوکلم صدا سے حالات رال مونږ ہوتا ایکچولی بالکل لکه صدا سے دغه نشته مشکلات نشته، چې موږ تیاری بزونګ نه کیږي، تیاری زونګ بالکل برابر دی، پلانینګ هم کړی دی، او زمونږ کوشش دا دی چې رانه شي، خواهش هم دا دی چې رانه شي، او په خپل کورونو کې دیلته ډېرې یو ولته خپل امن راشي،
صحیح. او اباس صاحب داسې خبرونه مرزي چې یعنی په باجوړ کې یا د بلوچستان په زنو سیمو کې دلته د لپاره کمپونه جوړول شروع شوي دي، چې یعنی که خدای مکه راځي نو د په مختلف شل زر او دیرش دیر زر او داسې کسان به چې کوم دي خلک هغه په دې کمپونو کې، نو داسې کمپونه جوړول واقع شروع شوي دي؟
نه نه نه، دا بالکل دا غلطه خبره ده، داسې یو کمپ هم نه دی جوړ شوی، او زمونږ خپل لکه دغه د خپل طرف نه مونږه پلانینګ کړی دی چې کوم ځای کې به کیمپ وي او کوم ځای کې به نه، او جوړ شوی یوم نه دی، او زمونږ خپل دا خیال دی چې کېدی شي رام نشي، دومره ډېر رام نشي،
بالکل. لکه عباس دا خو حالاتو باندې لکه تاسو چویل چې مونږ پلانینګ کړی، نو کم کم ځایان هم په نظر کې شته، ځکه چې دا خبره کېږي چې سرحدي سیمو کې، نو واقع تر سرحدي سیمو به محدود ساتي؟
سرحدی سیمو باندې به مونږ جی محدود ساتو، هلته به مونږ کیمپونه جوړو، او دې وخت کې چې مونږ درې ځایونه آئیډینټیفای کړی دي، نو یو هغه د غلام خان بارډر دی، یو زمونږ د تورخم بارډر دی، ځکه چې هغه تاسو پته ده ټولو کې زیات پاغې باندې زمونږ دا موومنټ کیږي د ځوانو سټیزنز والا، او درم چې دی نو هغه په چترال سایډ ته دی. بالکل یو ہیومینیٹیرین ایشو دا افغانیان زمونږ رونه دي. زمونږ دلته مخکم چې څومره دلته وخت تیر کړی دی مونږ ډېر خیال ساتلی دی او کو خدای مکه الته حالات خراب شو ارانه مونږ به خپل خیال ساتو.
اباسه دا نړیوال کم چې مرستندوی ادارې دي امدادي ادارې دي دای سرم سرابطه شوی لکه یو ان ایچ سی آر یونیسف شو یا داسې نور مختلف ادارې چې دی بیا زکه چې دی له سهولتونو ورکول دي دغلته راشن شو نور دی وسیدو بندوبست نو دی حواله سرم صدې سره خبري شوی
دا جی دا اسلام آباد لیول باندې زموږ چې کوم منیسټری دا سفرون غي یو نسیار سره بخپل کوارډینیشن شروع کړی دی او دا ډیفینیټلی یو ار ابسولوټلی رائټ چې دا د انټرنیشنل کمټمنټ نه بغیر نه کیږي. د پاکستان دی وخت دومره مالی حالات ښه نه دي چې غلا کمپونه وچلي هغه به خامخا موږ سره به انټرنیشنل کمیونټی اتریږي
صحیح. او یو بل خبره عباس صاحب لکه پاکستانی چارواکو دا خبره کوله چې امکان دی چې دغلته کم وسلوال دی اغم راواوړي نو که داسې دا راځي کډوال راځي نو د دوی د سکیننګ هم څه انتظام کړی ځکه چې داسې کسان چې لکه څنګه چې حکومت وایي چې وسلوال راوړېدو خطره هم شته نو د هغوی مخه به څنګه نیسي؟
دا چې زمونږ پراپر سکیننګ او سکرینینګ او رجستریشن ډیسک وي تاسو ته پتی تورخم بارډر چې دی په هغه باندې ټول بایومیټرکس اویلیبل دي نو دا ټول سمرم چې کوم سیکیورټی اسپیکټس دي نو بټ ډیفینیټلی موږ دا کې بخیل ساتو او دا چې بالکل فری فار آل دی اټ از ناٹ فری فار آل او دا به لکه کوشش دی چې څنګه حالات ښه شي نو دا کمپونه موږ ځکه په دې بارډر ایریاز باندې جوړو چې بیا به دې ځنه دي ته واپس کوم اسان دی اسان دی.
صحیح. او عباس صاحب لکه دی صرف تاسو دا درې ځایان یاد کړ چې غلام خان بارډر تورخم او چترال سایډ باندې نو دی به صرف امدې درېو بارډرو باندې راوړېدلې شي کنه دی به راوړېدلې لکه مثال د چمن بارډر دی یا دغه شانتی په مووندو کې ځایان شته دی یا خرلاسو بارډر شو انګور اډه شو په دې باندې هم دی ته اجازه وي دراوړېدو
دا جی ګوره کو فرض که زمونږ کوشش دا دی چې موږ دا درې استعمال شي ځکه چې دا موږ دا درې ځکه وایو چې په دې باندې وو ته موږ به انتظامات کوو ریسپشن والا رجستریشن والا دا ټول هغه ته ترانسپورټیشن فرده ټو د کیمپس دا نورو باندې کو فرض که داسې خلک اف پیپل شو اپ کو بل یو سایت باندې راغل نو ډیفینیټلی بیا به موږ هغه د هغه ځنه ترانسپورټ کوو ټو نیر بای کیمپ دا نه چې بالکل هغه به هغه ځنه موږ واپس کوو نه به واپس کوو خدا ټول ڈیسیژنز جی زتا سو خبر کوم دا ټول د فدرل ګورنمنت ڈیسیژنز دي ویدر ټو الاو دیم او چا خبر اپری دی او کنا دا ټول بر ڈیسیژنز مونږ ته د اغاز نه چرشی دا غن پس بیا مونږ ته د پار امپلیمنٹیشن کو
لکه ابا سیب
ثینګز ار ا بیت یو نو انسرټن
ابا سیب مونږ سره زرتوش شمس سیب چې کوم دی په خوانه سفارتکار دی په اسلام آباد کې کوم د افغانستان سفارت او پاغي کې هم پاتې شوی دا غمر سره ټلیفون په لیک راغله دی یو پښتنه دوه غینم کو بیا تاسو طرف دی یو اخري دوه پښتنه لرازم شمس سیب تاسو هر کله وی پروګرام مننه شمس صاحب. عباس خان صاحب را سره د کمشنر دی د افغان کډوالو هغه هم خبرې وکړلې د پاکستان لخوا خو زما ستاسو نه پوښتنه ده ځکه تاسو د افغانستان په خارجه وزارت کې پاتې شوی نو تاسو ته ښکاري چې که خدای مکه افغانستان کې حالات نور خرابېږي نو د کډوالو یو نوی چپچ کمه دغه به پاکستان ته راوړي را به شي دې غاړې ته
زما په نظر لکه داسې احتمال شته خو ډیر کم دی ځکه چې کوم افغانان چې په 80s کې او په 90s کې راغلي وو هغه وضعیت مختلف وو اوس خو یو دا دی چې پاکستان په دغه کرخه باندې ډیر زیات سختي رامنځته کړې ده او غیر طبیعي ده غیر فطري ده د دواړو هیوادونو په تاریخ کې لکه داسې کله نه دي شوي حتی انګریزانو چې په خپل دلته هغه پوره واک او قدرت کې وو او دا کرخ هغه جوړه کړې ده بیا هم په دې کرخې تګ راتګ دومره نو سخت کړی نو یو خو دغه ستونزې دي هلته دویم دا دی چې اوس مهال په پاکستان کې د افغانانو په اړه ډېر زیات منفي ذهنیت رامنځته شوی دی بلکې زه به دا ویم چې رامنځته کړی شوی دی نو افغانان دې وضعیت نه خبر دي نو هغې هم زړه نازړه دي فکر نه کوم که هغې دې ته زړه ښه کړي چې په داسې یو منفي ذهنیت کې دی افغانان هلته ژوند وکړی شي یا دوی ته د هغسې هرکلی وشي پخوا چې په کوم شکل کې وو نو هغوی به د دغه بېزتۍ او د دې د بچ کېدو دپاره به هم کوشش نه کوي چې بیا لاړ شي او درېیمه دا ده چې اوس په پاکستان کې هغه شرایط نه دي کوم چې په اتیا یا په نوي کې وو اوس حتی هغه طالبان چې پاکستان وی چې مونږ دوی سره حمایه کړې او سپورټ کړی دي هغه ته خپلې زیاتې ګیلې قصې لري د پاکستان نه، نو زما په نظر باندې دا احتمال کم ښکاري.
عباس صاحب د شم صاحب خبره تاسو اورید لکه غي مو چې امکان خو کم دی، خو ما یو پښتنه دا تاسو ویل لکه چې کم نړیوال ادارې دی هغه سره یونیکسیار یا نور سره خبرې شوې دي، که په وخت باندې مرستې نه کیږي یا غي کې لګزند راځي، نو په خپل د تاسو لخوا حکومت ته د سپروپوزل ورکړل شوې ده چې مطلب موږ ته دونه بجټ په کار دی د کمپونو جوړولو لپاره، یا که په ممکنه توګه دی راځي نو د څه پیسې مې سیم دي لپاره مختص کړی دي؟ ډیره مننه عباس صاحب ستاسو د وخت را کولنه او د معلومات را کولنه. شم صاحب ستاسو طرف ته راځم، لکه څنګه تاسو ویل چې امکان کم دی چې کسان راشي، لکه مثال که دا راضی بیا هم ځکه چې خدای مکه افغانستان کې حالات نورم خراب شي، نو څه ګڼي که کډوال راوړي افغانستان د پاره بیا د دې نقصان څونه دی؟
افغانستان ته خو هم په سیاسي لحاظ باندې دی، هم په امنیتی لحاظ باندې دی، هم خپل دغه کډوالو ته په انساني لحاظ باندې مشکل دی. کوسنی وضعیت ته وګورو نو اوس د افغانستان په کافي برخو کې جګړه روانه ده. هر ورځ گزارشونه او رپورټونه دا وی چې شپږ شو وی شو اتی شو ولایتو کې جنگ وی، خو هلته یو ټرند رامنځته شوی دی چې خلک د یوې ولسوالۍ نه بلې ته ځي یا د ولسوالیو نه مرکز ته ځي او هغه سیمو ته ځي چې هغه امن دي. یعنی په افغانستان کې اوس مهال د داخلي بېځایه شویو یا د داخلي کډوالو ارقام زیات دي، هغه به تاسو کتلی وي، خو دې ته لاسوک زړه نه کوي چې د کرخې نه دي واوړي. نو دا یو طرف ته ستون زده، بل طرف ته دا ده چې افغانان اوس کوشش کوي چې د بیا د حد اقل د پاکستان ته د تلو نه، ځکه چې هغه ما مخکې ویل چې هغه سي هرکلی نه کیږي، بېزتی ده پکې، مهاجر ته په سپکه باندې قتل کیږي. دا بدبختی ده، ځکه د ولس طرف نه خو به یو څه مثبت دغه و، خو اوس داسې یو ذهنیت رامنځته شوی دی چې افغانانو ته د هند وروسته افغانستان یا افغانان د دښمن په سترګه قتل کیږي، او دې نریټیو ته دې بیانې ته ډېر زیات کار وشو. نو افغانانو هلته اوس دا یو څه درک کړي دي. نو بیا هم که خدای مکړه داسې وضعیت بیخي خراب شي یا په خارونو باندې جګړه شروع شي، تر اوسه خو ولسوالیو کې جنگونه دي، نو دا غینه خلک خارونو ته ځي، خو که د افغانستان غټو خارونو ته شي بیا ممکن دغه د ماسبه یو څه بدل شي. خو بیا هم زما خپل داسې برداشت داسې دی چې افغانان به کوشش کوي چې په خپل وطن کې پاتې شي، په هغه سیمو کې پاتې شي چې هلته امن وي. او یو ټرند داسې ښکاري چې طالبان هم کوشش کوي چې ولسی خلکو ژوند زیات مشکل سره مخ نه کی. دا یو مثبت ګام دی. د حکومت خو مسولیت دی، حکومت خو زیات دی ته پام کوي افغان حکومت، ولی طالبان هم داسې ښکاري چې تر اوسه د ولس یو هغه دی چې مستقیم په هغه ځینو کې چې جنگ دی هلته خو به خلک د سر ساتل دپاره د هغې ځای نه وځي. خو کوم ولسوالۍ یا کوم ځای نه چې نیولی دي عام ولس دی، یو خو د دی هغه د حکومت سیستم دی او امر بالمعروف دی او هغه قصې دي، هغه بیل بحث دی. ولې داسې یو څه خلک یې د فشار لاندې نه دي راوستي چې دوی کورونه پرېږدي؟ ولې بیا دا وروسته خبره ده چې د دوی د خپل د ژوند دپاره، د خپل کاروبار دپاره هغه به بیا څه پېښېږي، هغه بیا وروسته خبرې دي.
شم صاحب، قیصر افریدی صاحب کوم چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان دی، هغه هم را سره پروگرام ته راغلی دی. قیصر تاسو ته هرکلی وی په پروگرام کې.
ډیره مننه
قیصر. لږه شیبه وړاندې عباس خان چې کوم هغه موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود و، هغه خبرې وکړلې. یو پوښتنه ته ما وکړله چې که افغانستان کې خدای مکه حالات نور خرابیږي او کډوال دې طرف ته راځي، نو د انتظاماتو په حوالې سره هغه دا ویلې چې په سفران وزارت چې کوم دی هغه د یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي که داسې کډوال راځي نو چې موږ سره مرسته وکړي. نو آیا په دې حوالې سره څه خبرې شوې دی یو این ایچ سی آر سره د سفران وزارت؟
اول خدا خبر ده چې زمون پورا کوشش هم دا غره هم دا خواسته ټولو ته چې څومره هم بین الاقوامی یا ریجنل کم سټیک هولډرز دي چې هغه خپل یو کلیدی کردار ادا کی په افغانستان کې په امن راوستلو کې، چې د دې نوبت رانشي د خلکو د بے کوری یا دا نوبت چې رانشي، ځکه چې دا ډېر ګران کار دی. خپل کور پرېښودل ډېر مشکل کاری، ځکه چې د سلویختو کالو نه افغان کډوال دلته کې په پاکستان کې او یا په ایران کې پاتې کیږي، او دا وی لکه ظاهر ده چې هلته نظر دي راتلل، نو ډېر ستونزو سره تر مخ وو. اول زموږ کوشش دا دی چې څومره هم کیدی شي چې دغه
قوتونه چې کوم ریجنل دی یا انټرنیشنل څومره هم سټیک هولډرز دي هغه په خبرو په ذریعه باندې دلته کې په افغانستان کې یو پولیټیکل سولوشن په ذریعه باندې په خبرو اترو په دغه باندې دلته کې امن راولي چې دلته امن راشي نه چې د دې نوبت رانشي. دوی مستاسو چې کومه پوښتنه ده کسه داسې حالات ته جوړیږي ځکه چې په افغانستان کې هم لکه د دې د سکیورټي د حالاتو ته وچی تقریبا ۲۵۰۰۰ چې کوم خلک دي هغه دننه ډسپلی شوي دي یعنی په افغانستان کې دننه هغه شوي دي. نو موږ دا غواړو چې څومره هم په افغانستان کې کوم دا خلک دي ۳۵ میلیونه کوم خلک دي موږ غواړو چې دغه سټیج سره راغون شي او د دې د هغه د پاره د کار وکړي. خو بیا هم که داسې یو صورتحال جوړیږي او حالات ډېر زیات خرابېږي نو خدشه هم دغه ده چې د دې سره سره چې کوم د نیبرینګ کوم ملکونه دي ایران شو یا نور چې کوم پاکستان یا نور ملکونه دي هغه ته هم لکه دغه خلک تلی شي افغانان تلی شي. نو دلته کې مونږه د یو ان ایس سی آر چې کوم دی په دې نظر پرې لرو ډېر ژور نظر دی او دلته حکومت سره هم زمونږ خبرې ترې روانې که داسې څه قسمه یو حالات جوړیږي نو مونږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څه قسمه داسې زمونږ طرف نه کېږي هغه که د شیلټر یا نور داسې څه کوم سپورټ یې هغه به مونږ ورکوو. خو دلته کې زه به دا ووایم چې پاکستان یوازې دغه چې کوم ریسپانسبلټي دی یا برډن دی هغه دی هغه نشي لکه دا بوج وړلی دیکې به بین الاقوامي چې کوم ډیولپډ کنټریز دي هغوی به هم خپل کردار ادا کوي او هغه به پاکستان سپورټ کوي په دې حوالې سره ځکه چې پاکستانیانو او پاکستان د څلوېښتو کالو نه افغان کډوال دلته کې دا ویښه مېلمستیا کړې ده. نو څنګه هم لکه یو صورتحال جوړیږي نو ان ایس سی آر تیار دی چې هغه ریسپوند وکړي او د دې سپورټ وکړي.
قیصر دا خبره کیږي لکه پاکستانی چارواکي دا خبره کوي او عباس صاحب هم دا خبره وکړه چې خدای مکه حالات خرابېږي امکان دی چې د ۱۵ نه ۱۰ لک پورې کسان چې کوم دی هغه پاکستان ته راشي او دوی وایي چې غلام خان بارډر شو یا تورخم شو یا چترال دغه طرفونه ته موږ دی له زیان جوړ کو. نو ګڼي ستاسو لکه یو ان ایچ سی آر څه نظر لري چې آیا دومره شمیر کې کډوال دی غاړې ته راوړېدل شي؟
په دې وخت خو لکه دغه وینا قبل اس وخت به چې مونږ دا وایو چې څومره کسان به راځي ځکه چې دا ډیپینډ کوي په صورتحال باندې چې په افغانستان کې څنګه صورتحال جوړیږي هلته کې. نو په دې باندې مونږ اوس په دې ټایم هیڅ نشو ویلی چې څومره خلک به راځي. که هر څومره خلک راځي اول خو چې څنګه ما دا وایو چې هلته کې چې امن راشي او که بیا لکه تاسې هغه جوړیږي نو بیا به لکه څومره هم لکه خلک دلته راځي نو هغه یو ان ایچ سی آر زمونږ چې کومه کیپاسټي یا رشته دی مونږ سپورټ کولی شو. مخکې مونږ سپورټ کړی دي مرستې کړي د پاکستان د افغان ریفیوجیز دلته مخکې هم کړی دي او بیا مونږ کوو.
مونږ سره قدالی خان زدران صاحب چې کوم دی هغه د میاوالی نه په لاین راغلی دی دغلته د افغان کډوالو یو مشر دی. قدالی خان صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب تاسو آزاد میګ دی افغان مهاجر مشر دی نسیار او کیسره پر دې صاحب ته سلامونه یایم.
وعلیکم السلام علي خان صاحب. افغانستان کې حالات خرابېږي نو نور کډوال دې طرف ته راتللې شي نو څه غني زکه چې تاسو دینه مخکیم خبره کوله چې موږ دلته مشکلات سره مخ یو نو که نور کډوال راځي تاسو مشکلات سره نور زیاتېدل شي کنه څه وي په دې حق له
رحمد الله صاحب خامخا ګوره میګ د څلوېښت څلور باندې څلوېښت دېرش کلن افغان مهاجر یلته پراته وي چې نوي خلک راشي چې نوي خلک کله راشي الله پاک خو د سوله راولي امن د الله راولي که نوي خلک روشي اول نه د راډیشتر شي خو دا خلک چې دغه څورلس لکه خو راډیشتر دي چې دغه لس پنځلس لکه د ای سي کا دی والا دي چې دغه نه د بغیر راډیشتر دا خلک ډېر په تکلیف دي ځکه چې ډاکټر ته یا یو بل ځای کې کاروبار ته دی نشي کلای دام خلک خو دي دا په تکلیف دي. خامخا چې نوي خلک خو راشي یغه تخ به ډیر تکلیف وي ځکه چې دلته وسداس اقتصادي د 2016 نه چې د حکیم حال په مجر نه غولای دا یې مخ کاروبار نه ډیر خراب شوی مخکې نه داس په سوند خو میتود لري ځکه چې چلوسته کول کې احمد الله صاحب چې دا اوس نوې کډونه راکړو په دغه باندې میګ داسې متر لسنځم نشي خو ستایو بل ملک ته نشي کلای میګ ځوانان چې میګ مزدیری و کی یا داسې کمره به په مخ کنر کولا چې اوس د نوې کډبی میګ ته حالوي چې بیا نوې مهاجر راشي بالکل نوې دیغه به ته حالوي.
قیصر ما یو پښتنه ستاسو نه دال لکه د دین علاوه چې ځنی کډوال سره موږ خبرې کولې نو هغه هم دا یو یېره لري چې کېدې شي موږ سره مرستې کم شي نو که خدای مکه نور کډوال راځي نو واقع داسې صدقه به چې دای باندې به اثر پریوزي چې کوم موجوده کډوال په پاکستان کې دي.
بالکل نه، ځکه چې افغان کډوال چې په پاکستان کې کوم مسیګین هوی ته دلته کې دي کډونو ذکر وکړو اوس هم لکه د حکومت تمرسته سره مونږه دلته کې چې دا کوم د پی او آر کډونو کوم ویریفیکیشن دی یا نوی کډونو مونږ دي تمرکو دا کډونو چې کوم دي هغه به د 2000 د رښتمن جون پورې دا به ویلیدی او دیتا اوس نوی سمارټ کارډونه ورکړل کیږي په دې باندې اوس دی کولای شي چې خپل بانک اکاونټ کولاو کی او ورسره ورسره دی ګرځېدي شي په پورا پاکستان کې دی ټریول کولای شي. په دې کې چې کوم دغه خبره دی وکړه چې الته په افغانستان ته یا دلته نشو تللی نو دغه چې کوم کارډ دی دا بنیادی تور باندې د مهاجرت کارډ دی نو چې کله دی په افغانستان ته ځینو دی خو بیا هیڅ یو قانوني حیثیت پاتې نشو ځکه چې دی خو مهاجرت ژوند تیری دلته په پاکستان کې نو دا یو ټراول ډاکومېنټ نه دی دی په الته نشي تللی ځکه که دی الته ځینو د دې چې کوم د مهاجرت کوم سټېټس دی هغه به ختم شي ځکه دا دی کارډ چې کوم بنیادی هغه دی عدالت کې اوسېدلی نو یعنی سی آر چې کوم خپل چې کوم مرستې کوي سپورټ کوي هغه هیڅکله به کم نشي او سر ورسره چې زموږ کوم ریګولر پروګرامونه دي هغه به هم جاري چې کوم د راه دننه چې کوم ریفیوجی افیکټډ ایریا هوستنګ ایریا کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري کوم د تعلیم او د صحت یا د هنر چې کوم پروګرامونه دي هغه به هم جاري لکه زموږ فوکس چې کوم دی هغه افغان یوت ته کنه ځوانان دي چې کوم په پاکستان کې د هغوی تعداد د 15 پیته لکه د سوارلس لکو افغان کډوالو کې تقریبا 15 فیصد داسې دي چې هغه ځوانان دي داغي عمرونه د 15 کالو نه کم دي زموږ چې کوم فوکس دی زموږ ټارګټ دی هغه دا دی چې دغه ځوانان تعلیم حاصل کړي دي ته مونږ سکلز ورکو دي ته مونږ تعلیم ورکو چې دغه ځوانان بیا دلته په افغانستان کې یو خپل کلیدي کردار ادا کړي او یو خو په ریکنسټرکشن کې ریبیلډینګ کې د افغانستان او چې کله پورې دي دلته کې نو دلته کې هم دي کولای شي چې سپورټ ورکړي نو دا 15 فیصد خلک چې کوم دي دا به هلته کې ښه کردار ادا کوي که داسې نشي نو بیا کدی یا واپس یا کدی تکی نو دی بیا یو ښه کردار نشي ادا کولای زموږ کوشش دی چې دی موږ امپاور کړو په خپل خپل یو درو
شم سیب ستاسو طرف تر اعظم یو پښتنه می ستاسو نړیله دا کم یو شمیر ولایتونه دی لکه پاغي کې قندار شو یا لغمان یا هلمند یا فرا قندوز د کونړ زنی برخي دلته حالات خو خراب دي نه جګړه او قسم لروانه د اغلته خو که خدای مکه دا زیاتیږي او دا واقع دا کډوال راپاتېږي او راځي نو دا وخت نه دی چې افغانستان خپل گاونډي ملکونه لکه پاکستان شو یا ایران شو یا نور چې کوم تاجکستان ازبکستان اغه سلام خبره وکي که خدای مکه اول خو مونږ کوشش کوو خو که حالات خراب بیګ نو زمون کډوال چې درځي لکه وس چې تاسو یو چې حالات د پاره خنه دي چې دا حالات ته د سي دغلت خراب نشو دی په صحیح طریقې سره ټریټ کړل شي په کار نه د حکومت لچ وس نه دا حسیم شروع کی
نه زم ما په نظر هغه خو په سیاسي لحاظ زم صحیح نه ده ځکه چې دا د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې په خپل وطن کې خلکو ته د امنیت برابر کی دوی ته یو سوکاله د آرام ژوند سہولت برابر کی ولې ز بیا هم دا ویم چې دا د طالبانو هم همدغه سي اوس مسولیت ته چې دوی خلک مجبور نه کړی چې لاړ شي ځکه چې هیڅ حکومت نه غواړي چې هغه د بل هیواد نه مرسته وغواړي چې زما ولست ته ځای ورکا د دې تاثیرات د افغانستان په امنیت باندې د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان پر راتلونکي باندې دي او هغه ډېر بد تاثیرات دي مونږ ګورو چې همدغه کډوال چې پاکستان او ایران ته لاړل بیا خصوصا په پاکستان کې هغه د افغانستان لپاره یو امنیتی ستونزه باندې بدل شو کډوال ډیر شریف خلک دي زمونږه د خپل وطن په ډیر ګران دي خو پم دې کډوالو کې ډیر داسې عناصر دي چې هغه د افغانستان حکومت په ضد د افغانستان د نظام په ضد ولو بول شو استعمال شو نو دا د افغانستان لپاره په وګد محل کې خو یو امنیتی ستونزه ده د افغانستان د ملي امنیت سره تړلې ده نو افغان حکومت نه دا توقع کول په دې مرحله کې چې هغه د د نورو هیوادونو سره په دې خبرو کې چې زما کډوالو ته ځای ورکه دا غیر مناسب سوال دی. زما په خیال ولی په دې باندې افغان حکومت ته ټوله توجه پکار ده چې په خپل وطن کې د دې لپاره څنګه مسونه ژوند، آرام ژوند او د امنیت نه ډک ژوند څنګه برابر کی.
شمس صاحب، حکومت خدا کوشش کوي چې امن راشي، خو حالات هم د ټولو په وړاندې دینو په دسی کې بیا کول څه پکار دي.
نو هغه خو به خدا نه خواسته بیا داسې وضعیت چې حکومت به کنټرول د لاسه ورکړي، نو بیا خو دا خبره خپل به معنی کیږي کنه چې هغه سیمه چې د اوسم طالبانو په لاس کې نیولې دي، نو دا هغه خو طالب بیا مسولیت لري چې ولې دا غینه خلک کډې کول ته مجبوریږي. نو دا غسی یو 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 تشویش تا د ټول افغانانو سره شته دی، د افغانستان د خواخوږو سره شته دی. ولې مونږ بیا هم په دې تمه یو چې ان شاء الله دغه موضوع به طالبان او حکومت دواړه درک کړي، په ځای د دې چې طالبان هم عام ادعا ده چې د افغان ولس د خیرخواهۍ لپاره د دې د خراتونکو لپاره دا ټوله مبارزه مونږ روانه کړې ده، نو د دې مبارزه باید افغان ولس ته په بدبختۍ او په ناورین باندې تمامه نشي. نو د دوی نه هیله زمونږ دا ولې تشویشونه شته دي.
ډیره مننه حضرت شمس صاحب، قیصر افریدی او قدری خان زدران صاحب مونږ سره په پروګرام کې برخه اخستونه. اوریدونکو، د نن ورځې د کرخې په غاړه خبرونه تاسو اوریدله. همدې سره خپل کوربا احمد الله له اجازه ورکړي. بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله پامان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.